السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 26 منېټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پی ټی ایم وایي د پاکستان د حکومت پر ضد پر 23 مارچ د لاریون نیټه نه بدلوي. په سوات کې سرکاري ملازمینو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دی به پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو لپاره غور وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد اطلاف مشر مولانا فضل الرحمن پرون د څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر ښار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. په دې غونډه کې د اپوزیشن یو شمیر مشرانو هم ګډون کړی وو. پی ډی ایم د تیر کال د دسمبر پر 6 اعلان کړی و چې د روان کال د مارچ پر 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې وویل پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشتو کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسکونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو، د ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته دې د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکا وکړه چې حکومت یې ژغ وانورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د سوات د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله یې مخکې په اسمبلۍ کې پورته کړې وه او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باډي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کاڼو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د باسم مقامي اسمبلۍ کې د باډي د خلکو استاذ اقبال پریدي پر مشال لري تویل دا کار وروسته له هغه ممکن سو چې هغه له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامی مشرانو سره لید کاته وکړل.
نو لحاظ وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندهانی را کلاچ بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتی وشو باغې کې موږ افتتاح وکړه داغه په بوڅه غره کې د کرش انډستری.
په باډه کې پوز 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا اتیا کارخانې بند کړې وې. د یوې اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. حکومت وایي د کرش کارخانو مالکان به د کار تر پیلولو وړاندې د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې د صنعتونو د محکمې او ځلي انسامي څخه اجازه اخلي. په پاکستان کې پرون له کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي او 15,106 نوي نور کسان پخته شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا له وجې د مړه شوو کسانو شمېره 209,110 ته پورته شوې ده. په پاکستان کې تر دې مهاله 1,63,340 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو تر 2,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دی به پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. دا غیر معمولي دړکه په داسې حال کې راغلې چې امریکا خپل پوځي اکمالات د اوکراین سر ښار کیف ته انتقال کړي دي. بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې که چیرې روس د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي شاوخوا 1,00,000 یا تر دې هم زیاتو سرتیرو سره اوکراین ته ننوځي نو د هغه په وینا دا به تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی برید وي. کله چې له بایدن څخه پوښتنه وسوه چې آیا هغه به په غبرګون کې پخپله پر پوتین په مستقیم ډول بندیزونه لګوي نو نوموړي زیاته کړه چې هو دی به دې ته کتنه کوي. خو بلخوا روس په وار وار دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی پر اوکراین د برید پلان نه لري.
خ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس تاسو پام د خپل لومړی رپورت په لور راګرځوم. د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې په 180 هیوادونو کې د درحلو د درجه بندۍ فهرست په خپل کلنی رپورت کې خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر کال کې درغلي زیاته شوې ده. یادې نړیوالې ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبرې ورکړي دي. د درغلو کچې معلومولو لپاره سل نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلي او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلي زیاته وي د هغوی نمبرې کمې وي. شنونکي وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلي موجوده ده، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریځ لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلي نه ده شوې. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 180 هیوادونو کې د درغلي او درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 1 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 144 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیوال اداره د درغلي او کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیات نمبر لرونکي هیوادونه له درغلي او پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو 2 کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلي او کچه لوړه شوې ده. نړۍ یو سل یو دیش هیوادونو لژمنو باوجود په 13 یو لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوی چې په تیر کال کې 8 هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټي درجې ته رسیدلې دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیوال اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیوال اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره 14 مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلي او تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلي او تورونه لګوي، خو واکمن ګوند داردوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریټویل د کرپشن ذاتی دو ډیر وجوهات دي چې پکې د کرونا وایرس له وجې راولاړ شوی حالات هم شامل دي. کرونا وائرس مخنیوی لپاره په فنډونو کې د 2 ارب روپو درغلی شوی او همدارا ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلی او پتورونو له خپلو دندو لرې کړل شوی دي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2018 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبرې وي، خو په تیرو 3 کالو کې 15 نمبرې کمې شوې دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
نن په درې نیم کال کې الله تعالی لا خلاصو کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کوم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لڑائی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل سے نو خو کیری ہی دے چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو کو بھی کیری ہی دے کرپ سے میرا ارادہ ہوا خدا کے نہ علاوہ کو تا سو پورا کہ نو دس سے ما پدے دریم کار کے لیے سے میجر سفر میں اور ری دی کرا پی ٹی دے کے پوزیشن خدا وہ کو ناس تے دے کرا پس دا پانی من کن کے تو کی یا قدر ہو کی یا کہ کم خبر کی کی نو پر کوئٹ کی پر کوئٹ کی تا نہیں کی کی چہرہ پر ایک کلاس ہوئی دا خصوص کے ایمرجنسی وا پاره کې هغه پیپر رولز یو ته ویږي چې ځینې سيزونو کې هغه نه دی فالو.
د شفافیت نړیوال ادارې اجرایی رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عام خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیواله اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
د ګل ایاز رپورټ تاسو اوریدو. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف د شفافیت نړیوالې ادارې د رپورټ په خبرګون کې ویلي چې له رپورټ سره سم په هیواد کې د درغلو درجه د زیاتېدو وجه دا نه ده چې ګواکې په حکومت کې پاله سطح یعنی غټو چوکو کرپشن شوی، بلکې وجه په لاندنیو درجو کې د درغلي ترڅنګ په ریاستي عملداري او د قانون په حکمرانۍ کې کمزورتیا ده. حکومتي واکدارانو دا خبرې وروسته لاغې کړي چې د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د ملکونو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورٹ کے ویلی چھ پاکستان کے کرپشن سیوا شوے ہو. اپوزیشن گندو نوائی دا واکمن گند پا حکومت کے درغلی سیوا شوے او یوش میر سکینڈل وق پا وق مخی تراغلی چھ پکے بی آر ٹی مالم جبا چینی اوڑو دا تیل او دا سنور دا کرپشن کے سونا پا غٹا کچھ شوی دی. نو حکومت دے خپل ناکامی تسلیم کری او لولس ندے پا خانا غواڑی. دا مشال ریڈیو خبریال شاہ نواز ترگزے اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز علی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 15مه په یو پریس کانفرنس کې خپل نظر داسې وړاندې کړي.
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پریښو دا نمبر 117
پدی
رپورٹ دو حکومتی حلقو لخوا هم ډیر ټکونه شوی دی. لکه د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار شاباز گل په خپل ټویټر لیکلی د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورٹ داسې وګڼي لکه شریف خاندان چې لیکلی وي. شریف خاندان نمرات د مسلم لیگ نواز د ډلې مشران نواز شریف، شاباز شریف او د دوی کورنۍ ده. په دې رپورټ د عوامي نیشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین هم په یو پریس ریلیز کې ویلي هغه خلک چې په وړاندې وختونو کې به په هر چا د غلا تورونه لګول، رپورټ د هغوی غلا څرګنده کړې ده او د کرپشن ریکارډ جوړ کړی. په ملک کې اقتصادي، مالی او انتظامی بحران ډیر زیات شوی او خلک د دوه وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران دي. حکومت دی خپل نه اهلی تسلیم کړي او د خاریانو نه دی معافي وغواړي. خو د تحریک انصاف ځینې مشرانو په میډیا بیانونو کې ویلي دي د کرپشن درجه ځکه لاندې لاړه ده چې په لاندې کچه کرپشن زیات شوی. لاندې کچ معنا دا چې په حکومت کې ناست د غټو خلکو لخوا کرپشن نه دی شوی. نو دغه خبرې په جواب کې د یو نجی ټی وی چینل سره د پاکستان پیپلز ګون یو مشر چودری منظور د کرپشن غټ غټ کیسونه داسې بیان کړل. دوایانو د سکینډل څه شو، د چینو، د اوړو، د رنګ روډ د سکینډل څه شو. دوه درزونو نه زیات کیسونه د بی آر ټی پیښور، ملام جبه سوات او نور د کرپشن کیسونه د هغې څه پته ولګېده. دا خو د پاس والا خبره ده، د لاندې والا خبره خو زه کوم هم نه. د چودری منظور لخوا په بیان شوی کیسونو کې په ځینو د حکومت په درخواست عدالتونو لخوا سټی آرډر مانا عدالت په خپل امر د دغه کیسونو تحقیقات درولې دي، یا په ځینو کې د حکومت لخوا تحقیقات هم اعلان شوی. په کال 2013 کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د پاکستان درجه 118 مقرره وه، ولې په 2013 کې دغه درجه 118 ته راوچته شوه. د 2021 په رپورټ د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروستو پریس بریفینګ کې ویلي تر اوسه چې کوم خبره مخته راغلې ده نو هغه دا ده چې د پاکستان درجه د مالی درغلیو د وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حکمرانۍ د کموخت په وجه دوی زموږ درجه لاندې بوتلې ده. د تحریک انصاف ګوند قومي سیملې غړي نورعالم خان چې په ګوند تنقید په وجه د پبلک اکاونټس کمیټې د غړیتوب خواشه هم دی، د جنوري په 15مه د ټویټر د لارې لیکلي کله چې د احتساب خبره کوي، د وایانی غوړي، چینی، اوړو او د تیلو قیمتونو په زیاتېدو خبره کوي، نو ورته شوکاز نوټس ملاويږي. اوس تاسو خپل د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ ولولای. یاد دی چې د قومي احتساب بیورو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار شهزاد اکبر هم د دغه څوکۍ نه د جنوري په 24مه استعفا ورکړې وه، خو دا نه ویلي چې استعفا ولې ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
په سوات کې سرکاري ملازمینو پرون مظاهره کړې. دوی چې د پریس کلب مخ کې راټول شوي وو، له حکومت یې غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس ته لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره په ژمي کې د ورځې په حساب 1500 روپۍ ورکولې، چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړي. دوی د احتجاج په وخت وویل که حکومت یې غوښتنه حل نه کړه نو پېښور کې د وزیر اعلی د دفتر مخې ته به پرلت وهي. بل پلو له سواته د صوبای اسمبلی یو غړي مشال ریډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه باید د پوره کولو لپاره په اسمبلی کې خپل غږ پورته کوي. نور تفصیل له نیاز احمد خان په رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د سوات بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکې کلرکان د میونسپل کمیټۍ، سکولونو، کالجونو، د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول، پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې ویل چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتلو لپاره سالانه بجټ 1500 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي، چې دوی ګزاره پرې مشکله ده. د سوات آل کلک اسوسیشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال ډېر ته وویل
نور کله به موږ تر 50,000 55,000 60,000 روپو پورې میلاوي دي. اوس دا غنه 55 روپۍ ورځ نه 6,000 روپۍ جوړي، نو دا زموږ سره انتهایی زیاتې رې. موږ د حکومت ته دا غوښتنه کوو، دا مطالبه کوو چې موږ ته دا کم از کم 500 روپۍ پر ډې کې څلور نیمې میاشتې موږ ته میلاوي دي. نو ان شاء الله سرکاري ملازمین به باندې خوشاله او دا غوې مسله چې موږ دا ان شاء الله حل شي.
په دغه محل آل سوات څلورمې درجې ملازمینو اتحادي مشر سید خطاب مشال ډېر ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې دغه اعلان به دوی ته میلاوي دو، ولې موجوده حکومت د کمی تنخواه ملازمینو دغه لک شان سہولت هم واپس واغستو.
د انګریزان د وخت نه موږ ته دا چارکول لاوړو، دا به موږ ته میلاوي در موږ خپل بچو لا جامع واغستې. کله به یو شپرون کړ خو لکه دې ته بناسو وس دا غین شل دومره جمع دی دای پچ پند روپو درا کوس کړو دی وای پیسې نشته. د سنیټر د پاره د کال د پاره دغه د پیملی د پاره چکر د پاره 825,000 روپۍ دی بیل پاس کو. موږ ملازمینو زموږ 500 روپۍ حق واغی 55 روپو ترا کوس کو. زموږ 162 ورځې یا 170 ورځې ترا کوس کړی. دا وسی په خور ته ویلا وکړل بلو ته موږ دا خبره کوي چې د په خور د دې جمع یو شان دی. زړه دا خبره کوم یو خو دی پز دی حکیم صاحب ته چې کوته دی علاقین پی منګه منتخب کړی دا مسله زمنګ حل کړه. موږ د خلاف ذکر وځو چې زمنګ نه درخواست غسه چې دا خبره به حل کړه. دا خو زبدون خبر نه موږ سغواړو نو موږ زمونه کټ کوم.
په سواد کې د سپای او بو ورکونکو ادارې دبليو اس اس سي اتحادي مشر محمد رازق وای چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان وسو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي.
زمنګ د بلدياتو ملازمینو صرف دا یو اعلان وسته، زمنګ نور اعلان وسونه نشته. ادم زمنګ دوه کټ کوي موږ ته خاص کو دا وشو کو وینم منل اپتنی صبر بیا بل عمل جوړو بیا په خبر ته زو د وزیر اعلی د کور مخه ته بکینو د پارلیمنت هاوس مخه ته کینو د ملکن ډیویژن چسونو ملازمین د الته بمنګ راځو او دوی خلاف بمنګ بوکر تاری کیمپ الته لګاو پراته بیم.
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلانس په مسالې د سیم ایم پی په ځل کې موي چې دغه مسالې وړاندې هم اسمبلی کې راپور تکړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نور چارواکو ته رسوي.
زه خو سم په کوشش کوم چې زه دو سر مرګیتیا کوم زه دو د مسالې حل کوم. نو زه په خیال چې دا خو څنګه زه زګ خپل کوشش کوم چې دا زما سره مدردیانی دي بالکل زړه دو سره دا غي مچ لري واقعي خبره کمزوري خلک دي او زه اوس مې مزل خبره خبر نه تختم ان شاء الله خدای پاک ولا مسله حل کوي بالکل.
د سواد درجه چارم سرکاري ملازمینو وروسته د منګورینا تر ضلع کې چهره پورې احتجاجي واکو وکړو او د خپل غوښتنو په اړه نارې ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د باړې خلکو ته یو ځل بیا اجازه ورکړې چې له غرونو کاڼي راوستل شي او خپل د کرش ماشینونه بیا فعالول شي. ځایي خلکو ته دا اجازه 12 کاله وروسته ورکړل شوې ده. کلونه پخوا په سیمه کې د عملیاتو او د بدمنۍ له وجې حکومت د کرش ماشینونو پلانټونه تړلي وو. په باړه کې د 15 اتیا په شاوخوا کې د کرش پلانټونه وو چې زرګونو کسانو پکې خواري مزدوري کوله. اوس حکومت خلکو ته ویلي د کرش ماشینونو رجستریشن دی وکړي او کار دې بیا پیل کړي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي، خو د ځینو پلانټونو مالکانو ویلي حکومت ته ورسره د خرابې مشینری پر رغولو کې لاس امداد وکړي. نور حال د فرهاد چینواری پر رپورټ کې.
د خیبر په باړه تحصیل کې خواوشا 12 کاله پس کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل روزګار بیا پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو حکومتي چارواکي وایي دوی به د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې، د انډستریز یا صنعتونو محکمې او ضلعي انتظامیې نه اجازتنامې جوړوي او بیا به پکې کار پیلوي. دغه کرش ماشینونه په باړه کې د پوځي عملیاتو او بدمنۍ په وخت تړل شوي وو او امنیتي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوله چې د لویو چاودنو له لارې غرونو نه تیږې راوباسي او تعمیراتي مواد ترې جوړ کړي. باړې نه د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې لړ کې پوځي او انتظامي چارواکو سره یوه جرګه وکړه او د کامیابو خبرو اترو نه پس د کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل کاروبار بیا پیلولو اجازه ورکړل شو.
نو لہذا وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی راکړه چې بس تاسو غویل اطمینان ورکړي چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتي وشو. نو زموږ را جرګراله او خبره دا چې پاغي کې موږ شامل وو، پاغي کې کمانډنټ باړي سکاوټ هغه شامل وو، پاغي کې ډي سي شامل وو، پاغي کې خپل شامل وم. نو لہذا په کې قومي مشران او ملکان او غوی چې کوندې په متفقه تور باندې چې غوی کومه مطالبه وکړه، نو موږ چې کوندې ولا د دې اول نه سټیپونه یې خو نو ان شاء الله دا غي په موخه باندې اعلان وشو او لاړو پاغه باندې باکې دا ټول ولس پیدل مزل موږ پاغه کې موږ افتتاح وکړه. دا غي په بوڅه غره کې د کرش انډستری
په باړه کې د کرش ماشین مالک ابراهیم پردای وای چې دوی به د قانوني کاروبار ټول تقاضي پوره کړي، خو په کار د لومړی د دې ماشینونو بیا رغولو او نو ماشینری راوړلو اجازه ورکړل شي.
فیصله بس یو زین چې خاصه یو ځکه چې سیول تنظیمي لاغه ولا شي بیا موږ سره پیګو سیول تنظیمي سره چې په کومه طریقه باندې هندل کول دي، انوایرنمنټل به هندل کو خبره نه خبره نو انډستری به هندل کو خبره نه خو دل ته موږ لا ډیر زیات پرشن نه پتا کې پرته دای چې موږ مشنګری خبر پېښوي دي ارت کې انفراستراکچر چې ټول تبو شو اثر نو به بیا جوړو نه غلا به بجلی رو اصل نه په انخرو پښو یو نو ار ډیپارټمنټ سره موږ کور پېږي او دا به دې دغه وی دغه ستړي مسله غبي مرحله بیبی نو بچای دې چې 2 میلاد سره شرطونه کړي په کور واچې دای ملاویلی وای چې تاسو خپل کور بو سٹارټ کو الا بس کور بو روکو.
د باړې د کرش ماشینونو مالکان وای چې هلته د پوځي عملیاتو په وخت لکتر لگا اتیا کرش ماشینونه تړل شوی وو چې په دې کې څه باندې 8000 مزدورانو کار کاوه چې اوس بیا روزګار شوی. امنیتی ځواکونه وای په باړه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سر تر سولي او په دې سیمه کې امن بحال کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول 1380 کلو هرڅه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت پښتانه او بلوچ زده کوونکي وایي د صوبې پولیس دوی د نسل په بنیاد ځوروي او له دوی بې ځایه پښتنې ګروېزنې کوي. د دوی په وینا پولیس لومړی تپوس وکړي او بیا د پښتنو او بلوچ زده کوونکو پر هاسټلونو چاپې وهي. د بشري حقونو وکیلانو استازي هم نه یوازې د دې پخلی کوي بلکې د پنجاب حکومت غږ کوي چې له داسې کولو ډډه وکړي. خو د پنجاب حکومت دا نه مني چې ګواکې هلته میشت زده کوونکي دي د نسل په بنیاد ځورول شوي وي. د یادې صوبې حکومت وای یوازې په هغه کسانو پسې زی چې په تحقیقاتو کې یاد شوی وي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پنجاب کې د زده کړو لپاره میشت یو شمیر پښتانه او بلوڅ زده کوونکي تور پوری کوي چې هلته پولیس دوی د نسل پر بنیاد ځوروي. په لاهور کې میشت پښتون زده کوونکي مزمل کاکړ یو له هغو زده کوونکو دی چې د پوینا په وار وار تر داسې حالاتو تیر شوی دی. نوموړي د جنوري پر څلورویشتمه مشال رډي ته وویل چې یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا زده کوونکي په نشه کیږي.
هر کله چې داسې یو واقع وشي دا بعد پنجاب پولیس چې د هغه سپیسیفیک پښتانه او بلوچ ټارګټ کوي. زه خپل لاهور له سزیات تعلق بنته ویم. موږ د خپل ایریا څخه دغه موږ راغلي چې په لاهور کې سبق وایي. دلته یو بهتره ماحول دی، زموږ په علاقو کې هغه سہولیات نشته. مگر دلته هم موږ ذهني طور پر مفلوجه کوي. پولیس سره یو لوجیک نشته، مطلب صرف زما پر کارت کې سینایسي باندې بلوچستان یا پاټا لیکلي بیا بس دا د دې جواز دی، بیا موږ دې تانه لبې وایي.
یو بلوچ د کوونکی شیراز بوکټی مشال راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د دوی تنگول اوس معمول ګرځېدلې دي.
یہ بلوچ اسٹوڈینٹس پہ آئے روز اب ان کی چڑھائی ہوتی ہے، آئے روز آپریشنز ہوتے ہیں
پر بلوچ زکاؤں کو یرغل کول او دہاغوی تنگول اس ہر ورز بھی دہاغوی کھاڈو نہ گوری چی دا بلوچستان بھی نبیا تلاش کبھی پشتنی ارسخ کبھی او دالا ہم ارسخ پشتی چتا سو کم کتابوں نہ لولی پر ریاست لخوا داس چلند نور دزغمول وار نہ دی.
اب سر اس طرح کا رویہ جو ہے ایک ریاست کی جانب سے جو ہے ناقابل برداشت ہے.
په پنجاب کې له پښتون او بلوڅ زده کوونکو سره د داسي مبینه چلند په اړه د بشري حقوقو فعالان هم په وار وار غږ پورته کوي. د بشري حقوقو مبارز او د پوهنتون استاد پروفیسر امار علی جان هم یو لاغوي دي چې د دې زده کوونکو په حق غږ پورته کوي. نموړي هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د پنجاب پولیس په داسي کړنو تورن کړل او غشتنه وکړه چې ریاست باید د دې کار مخه ونیسي.
له پخوا راسی هم داسې سوي دي او اوس هم روان دي چې یو شمیر زده کوونکي د هغوی د نسل ژبې او شناخت پر اساس په نښه کېږي. چې ریاستي ادارې داسې کوي نو د دې زده کوونکو په ذهنونو کې به خامخا د ریاست ضد نفرت پیدا کېږي. پکار دا ده چې له داسې کړنو ډډه وسي او د ټولو زده کوونکو په نښه کولو پر ځای باید یوازې مجرمان په نښه کړل شي.
د بلوچستان بار کونسل لخوا د جنوري پر 28مه په یو بیان کې د پنجاب پولیس لخوا له پښتون او بلوچ د کونکو سره د توپیری چلند غندنه شوی و. د پاکستان بار کونسل غړی اډوکیټ منیر کاکړ وای دوی هم د پنجاب پولیس د داسې کړنو غندنه کوي او له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
بلوچ پښتون چې په هر انسټیټیوشن کې سبقونه وایي او هغه په شي خبر نه وي او دوی ورشي چاپي ور باندې دا خو ظلم دی، دا خو زیاتوب دی، دې مطلب دا خو ډسکریمینیشن هم دی او ذات صرف د پښتونوالي د بلوچستاني په نامه باندې دوی ټارګټ کېدل دي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی ډایرکټر فراز ضیا وای دوی تل د داسې توپیری چلند غندنه کړي او اوس هم پر حکومت غږ کوي چې د دې مخنیوي وکړي.
ریاستی ادارے اغوی دا سے پناہ کوي مونږ د دې ډیر خلاف یو.
اس طرح سے ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں تو ہم تو اس کے بہت خلاف ہیں.
خود پنجاب دے قانون وزیر محمد بشارت راجا د جنوری پر سلروشتما د دې موضوع په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه ټول رد کړل. د ویل د نسل پر اساس سوق نه دی په نشه سوی بلکې دوی یوازې په ملزمانو پسې دي.
دا سه هیڅ خبره نشته او نه سوق نیول شوی دی. کم زده کوونکي چې له نورو صوبو راغلي او دلته زده کړې کوي دا غوي امنیت ساتل زموږ ذمہ واری ده. اوس محل دا سے مسئلہ نشتا
کوئی ایسا ایشو اس وقت تو نہیں ہے۔
پا پنجاب کی دا میشتو پشتنو او بلوچ دا کونکو دا زورول کی دو بحث لہغ ورس تلا توت سوی چی دا جنوری پر شلم پا لاہور کی چودنی دری تنو جل او زیمواری دا بلوچ نیشنل ارمی پنامه لہ پاکستان آزادی غشتون کی بلوچ وسلوال ڈلی ومنلا۔
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري۔
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ۔ د ماسپخین 2:30 بجې او شوې لن خبرونه له احمد شاه زمينه۔
پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وايي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي۔ د یاد اطلاف مشر مولا فضل الرحمان دا څرګندونې پرم په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي۔ پرم په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه۔ کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو سیاحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته دې د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي۔ د خیبر پښتونخوا حکومت د باړي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده۔ د باسم کمی اسمبلی د باړي د خلکو استازي اقبال افریدي پر مشال لري ټول دا کار وروسته له هغه ممکن سو چې هغوی له نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامی مشرانو سره لیده کاته وکړل۔ په پاکستان کې پرون له کورونا وایرس 15 کسان مړ شوي او 15,000 نور کسان پخته شوي دي۔ د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا له وجې د مړ شوو کسانو شمېر 9,118 ته پورته شوی دی۔ په پاکستان کې تر دې مهاله 10,364 کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو تر 2,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي۔ او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دی به پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي۔ د غیر معمولي دړکه په داسې حال کې راغلي چې امریکا خپل پوځي کمالات د اوکراین سر شار کیف ته انتقال کړي دي۔ بایدن پرون خبریالانو ته وویل که چیرې روس د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي شاوخوا 1,00,000 یا تر دې هم زیات سرتیرو سره اوکراین ته ننوځي نو دغه په وینا دا به تر دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی برید وي۔
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل۔ اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه۔ د کرخې په غاړه پروګرام کې په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد مبارز او د خدایي خدمتګار تحریک د بانی باچا خان د تعلیماتو د یوې پښتني میرمنې په ژوند په اثراتو په بدلون بحث کوو۔ و باورې چې باچا خان د ښځو په اړه کومې ویناګانې یا لیکل کړي دي په هغه په خپله څومره عمل کړی دی او د نن په دور کې پښتني انجونه د هغه تعلیماتو څه زده کولی شي۔ د کرخې په غاړه پروګرام قربنا فرخنده اسد ده۔ د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم۔ باچا خان او پښتني ښځې په پښتنه سیمه کې د عدم تشدد د ستر مبارز او د خدای خدمتګار تحریک د بانی باچا خان د تعلیماتو د یوې پښتني ښځې پر ژوند په اثراتو په بدلون باندې په یو سات کې بحث کوو۔ موږ سره په دې پروګرام کې د بشري حقوقو فعال او سیاستواله جمیله ګیلانی، قانون پوه سلیم خان ایډوکیټ او تاریخ پوه او لیکوال نور الامین یوسفزی ملمانی وی نو دوی موږ سره ټلیفون په لیک راغلی۔ تاسو ستړي مشي وای ډیر مننه ستاسو د دوانو نه چې نن تاسو و ډیر مصروفیات هم لرل هم سره په دې پروګرام کې رالی۔ سږ کال د جنوري په شلمه تاسو ته معلومه هم وی چې د خدای خدمتګار تحریک ته بنیادی خودونکو او په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفه د بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان پیژندل کیږي سلور درشم اتلین مانزل کیږي. په دې مناسبت د عوامي نشل ګن لاړه د باچا خان اونۍ هم روانه ده تر سبا پورې. مونږ په دې پروګرام کې خبرې کوو چې د باچا خان د تعلیماتو د هغه د کار له وجې د ښځو په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. نو نورلمین صاحب، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ سل کاله پس د ښځو په ژوند کې، د پښتنې ښځې په ژوند کې څه بدلون وینئ؟
داسې دا دي چې مونږ کله د باچا خان رحمت الله علیه ژوند ته ګورو او د هغه د زغم برداشت او پختنه ټولنه کې دا هغه چې کم د زغم او د برداشت او د عدم تشدد چې کوم دا هغه نظریه او عقیده ده، نو هغه په خپل د یو داسې ټولنه چې هغه ډیره زیاته کرپشن وه د غلامۍ د وجې، یعنی هغه دا و چې په کسبګرو باندې ظلم کول، په ماشومانو باندې تشدد کول، په کورونو کې په زنانو باندې تشدد کول، ساروی جنگول، سنگان جنگول، سپی جنگول، نو هغه اجری چې د کام د جرګو د مرکو مرکزونو هغه ټول د تشدد ښکار شو. نو باچا خان رحمت الله علیه چې دین هغه تک کامی بڑا ورکړه او د پښتني ټولنې د عدم تشدد چې کومه د رنگ تر حد پورې و نو هغه د ختمولو لپاره ابتدا وکړه. یو به خبره بیا دا و چې په پښتنه ټولنه کې ظاهره خبره ده چې د باچا خان کول د دا چې خزا او سړی د یو گاڑی دو پائی وی دا خلکو نور خلکو پسې تړلې او دا اکه یو کسو باچا خان یک یو کسو چې هغه پښتون نارینه او زنانا یو ځای درولې، یعنی یو بل سره په جنگ کول نه بلکې د معاشري د ټولنې د یو نمائنده کردار په ځکه چې په دې ټولنه کې د سړی د ټول نلوې ملګری زنانا دا او د زنانا د ټول نلوې ملګری سړی دی او دا ځکه چې دا باندې دا ټول کائنات ولاړ دی. باچا خان رحمت الله علیه یو پلا دا اقوال دي چې لکه د مثال په توګه باندې هغه وخت دا خبره وکړه چې کته غواړي چې یو ټولنه باندې ځان پوي کې چې دا ټولنه سوره مهذبه ده، نو لاړ شه وګوره چې دغه ټولنې د بیبیانو سره رویه څه ده، یعنی د خپلو زنانو سره د غیر رویه څه ده. بل پل هغه په عملي توګه باندې کله چې په پښتون رساله کې په 1928 کې پښتون رساله پیل شوه او په هغه کې لیکل شروع کړل، نو یو زنانه پکې لا یو جینۍ پکې لا لیکل وکړل، خو د لاندې لیکلي وو چې ستاسو یو پښتنه خور. نو باچا خان رحمت الله علیه پښتون ته خط ولیکه او هغه ته ولیکل په خط کې چې زمونږ په ټولنه کې مولیان صاحبان په جماعتونو کې زمونږ د صحابيات نمونه اخلي، زمونږ د امهات المؤمنین نمونه اخلي، نو د پښتنو زنانه اول خپل نوم نشي غسته او نشي لیکل د هغه سره د خپل لیک سره قبل پلا د ټولو سړو په مخ کې زمونږه دا غلي جاي عالم او هغه زمونږه د امهات المؤمنین دا غي د کردار حضرت حنصار رضی الله عنها، حضرت حفصه رضی الله عنها، ټول زمونږه چای کم کم سماجی کردار او په جنگونو کې کم کردار پاتې شو، نو هغه جنې بل زل بیا خپل مضمون سره خپل نوم لیکل. یو داسې شو چې الف جان خټک چې دا کوم چې زمونږه ډیر لوی اتل دا هغه چې کوم دی، نو یو ځلې په باچا خان ته یو خط راولېږه چې په سړو باندې د هغې په متشددانه کردار باندې هغې نیوکې وکړې او زنانو سره چې سکیږي پښتنه ټولنه کې. باچا خان د هغې خط جواب ورکړ او ویل چې زه شکر زه خوشحاله شم چې زما یو لور دومره شوه
ډیره مننه. تاسو بیا هم راځم څنګ چې نورالامین صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو، باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجہد کې د خپل د چار صدی د یوې وینا په اړه لیکي چې په 1929 کال کې کړی دا، وایي چې تاسو خو د هندوانو ښځې هم راپاسېدلې دي او د سړو سره یو شان د وطن د ازادۍ لپاره کار کوي. جمیله ګیلانی بیبي، تاسو ته براشم، د باچا خان تعلیماتو له وجې په پښتنه خزه کې څومره سیاسي شعور راغلي دي، ته تاسو څنګه ګوري؟
ژوندې اوسې څنګه چې زما دې ورور وي اور لمین سي چې باچا خان دې خزو په حق لا چې کوم کارونه کړی دي، نو زه خو دا وایم چې باچا خان چې دې نو هغه فیمینیست وو او په هغه وخت کې فیمینیست وو چې په پښتنو کې دا خبره کول اسانه نه و،
بلکه پا عمل کې فیمینست روز اولنه پښتنه ښځه د هغه د کور نه بهر تعلیم ته ځي. هغه وخت کې چې خلک خپلې لوڼه په گاوند کې د باچا خان د چا خانانو په کور کې هغه و د سکول و. هلته باچا خان چې خپل لور اول ځل ولیدله نو خرګنې ته خفه شوه چې تا وګوره او هغه د چا خان ښځې هلته هغه سبق خولو بچو ته او دی بیا بهر لیږي او نو اولنۍ پښتنه ښځه د هغه د کور نه سبق له بهر ته ځي او بیا اولنۍ پښتنه لیډر د هغې د کوره روزي. نو دا د هغه د عملي ژوند مثال موږ تاسو ته دغه کړو کنه. بیا چې کوم سیاسي شعور دی نو 1940 کې چې په کوم په پښتون رساله کې کوم مضمونونه چاپ کیږي هغه د کتو دي هغه کې په داسې خبرو باندې خزي. نو هغه وخت کې هغه خزي چې کوم دی هغه په سیاسي مسلو باندې کوم په دی دغه لکه هغه وخت کې چې کوم حالات وو داغه په دا بارہ کې چې کومې کلاوې خبرې لیکي دا غزه ما په خیال نن څه بخښه کوم ته را کلیر نه پاره خبرو باندې هغه ګره په د پردې بارے کې لیکي چې هغه کوم رائے چې داغه وخت پردې شو هغه وی نه دا اسلامي دا او نه رواجی دا بلکې دا پردې چې دا د خزو د ترکه په لار کې خند جوړیږي کنه او دا د پښتنو په ضد ده کنه. او بیا دا خزي د دې خبرې ته پوس کوي لکه الف جان خټکه او چې وی چې ځان دې آزاد او زد ایثار کرم په کور کې ولې او اړ په شکل کې سوځوي په سرور کې ولې داسې کې سم الونه کده ولې سوال چې هغه ته پوه شروع کو نه د ولې سوال چې کله شروع شي نو دا چې کوم دی دا د لکه سوسایټي چې دی مخ کې دوزی په دې دغه دوران کې خزي ته پوه شي د مولانو نه چې تاسو یو اور را کوس کړي دی چې د غازی امان الله خان خزا سوریا ولې ستر مات کو. نو وای چې دا خو چې دا د ملکی ذکر خو تاسو کوي بلغه خواریکه پښتنه کوم چې سرتور سر د خپل ګېډې د پاره پردو کوشو کې خدمتونه کوي تاغې د خد ستر خیال چې دغه د چا زمواريد ده نه. نو دا چې کنه دا اصل کې د باچا خان چې کوم د سیاله هغه احساس په دې پښتنو خزو کې پیدا کو چې نور قابونه مخې طرف روان دي او تاسو په شایې او
تاسو مونږ سره اوسه مریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې یو سات کې مونږ سره برخه ولري که په دې اړه سر نظر لري یا زمونږ د ملمنونو کومه پوښتنه کوي نو کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ سره هم دا اوس ملګری شئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهاي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
سلامونه ستړي مشه یو ځل بیا ورېدونکو مونږ د باچا خان د تعلیماتو د دغه لوجې په پښتنه ټولنه کې د خوځو په ژوند په اسراتو باندې خبرې کوم سره سلیم خان راغلی دی. سلیم صاحب تاسو ستړي مشه وایم او وړاندې متاسونه پښتنه وکړه خو تاسو آواز نه درته دا چې د باچا خان څومره تعلیمات یې وی کوم زینو تتلی دی وناګانی کړی دی خپل کتاب کې پر لیکل کړی دی نو د دغه ټولو کوم د جنکو تعلیم تو ګورو څه بدلون په پښتنه ټولنه کې راغلی په دې حواله سره؟
خبره دا ده چې بچا خان بابا د پښتنو مشر دی، چې دا د پښتنو په دې ټول تاریخ کې دا لومړنی ولسی مشر دی د پښتنو. د پښتنو مشران تیر شوي دي، خو واریر جنګجو مشران زمونږ تیر شوي دي، خوشحال بابا، احمد شاه بابا، شیر شاه بابا، میرویس بابا. خو دا د دې توپیر دا دی په مشرانو، د دې مشرانو کې فرق دا دی چې باچا خان بابا د پښتنو په لرغوني تاریخ کې لومبنی ولسی مشر دی، او داسې مشر دی چې هغه د اصلاح دپاره راپاسېدلی و. هغه چې کله وکته چې دا هغه کام چې دی هغه په داسې تورو تیرو کې ډوب دی چې د مولیانو، د پیرانو، د لوی لوی خانانو په ولکه کې ګیرو، په دشمنو تربګنو کې ګیرو، بوختو پکې، او دا په خپل ډېر لوی خانو د اشنغر، او دا د کام درد په سینه کې پروت و، د ډېر ماشوموالي نه، د ډېر ځوانۍ نه. بیا چې راپاسېدو نو هغه ډومبرې دا کار وکړه چې بھائی د پښتانه به الله طریقې کوي چې دوی تعلیم نه زمانې تعلیم حاصل نوی چې کم تعلیم دی هغه لپاره پښتون جرګه جوړه کړه. بیا ترنګزو بابا جی او دوی یو ځای کار وکړ، مدرسې جوړې کړې. بیا چونکې ترنګزو بابا جی جهاد شروع کړ، بیا په 1921 کې انجمن اصلاح افاق نه د دې لپاره جوړه کړه، درې خبرو لپاره. یو دا و چې پښتانه پیسې ته کام تعلیم طرف تا راو پاره چې تعلیم زمانی نوې تعلیم وکړي. دویم دا چې پښتانه صنعت، حرفت او تجارت طرف ته راشي. او بیا خبره دا چې دویم دا چې پښتانه د کام په معنی پوه شي، د کامی ازادۍ په معنی، کامی بیداری په پښتنو کې. دې لپاره دا تنظیم جوړ کړو او سکولونه جوړ کړو. او خبره کې دا څومره لوی سړی و چې د په دغه سکول کې د جوړ کړ، نو دا خانو د خانانو بچو سکولونه به هغه وخت کې په میشن سکول کې په پېښور کې وي، د نن نسل کال مخکې. او دلته یو انټرنیشنل پبلک سکول جوړ شو په پېښور کې په هغه زمانه کې، په هغه کې به د لوی لوی خانانو نوابانو بچو دلته سبق وي، بورډنګ کې به پاتې کېدل. او باچا خان بابا چې دغه لومبنۍ مدرسه جوړه کړه، آزاد مدرسه په هغه کې اوتمانزو کې، خور بیبی ته دې خبرې ته وګوره چې پاغي کې هغه الجبرا، جیومیټری، انګلیش، میت د هغه زمانه علوم او ورسره چې کوم خلکو به نفرت کو د کسب او د هنر نه، د جولا توپ چلونه هم په دغه سکولونو کې خیل، د درزی توپ چلونه هم پکې خیل، د ترکانې ترکان توپ چلونه هم پکې دغه کې خیل، هغه کې به داخلېدل. او دا وګوره چې دا د پښتنو په تاریخ کې زمونږ په جاګیردار معاشره کې چې خلک ځان ډېر لوی ګڼي، خانان نوابان ځان لوی ګڼي، باچا خان بابا چې څنګه سکول جوړ کړ، نو لومبنی طالب علم د هغه زوی او خان عبدالولی خان په سکول کې داخل او خان عبدالولی خان لیکي چې زه په دغه سکول کې داخل شوم او په پوزي کېناستم. په پوزي باندې نو ما سره په پوزي باندې زمونږ د کلي د قادری کاکا ټانګېواله زوی چې دا هغه نوم مظفر، هغه ما سره په یو پوزي باندې ناستو. بیا د دې سکول د جوړښت نه مخکې غنی خان په پېښور ښار کې په انټرنیشنل پبلک سکول کې په سلورم جماعت کې و. باچا خان بابا دومره د عمل خاوند و چې هغه زوی د سلورم جماعت راوچت کړ او په دغه اسلامي مدرسه کې، آزاد مدرسه کې، پوتمانزو کې په سلورم جماعت کې داخل کړ. خلکو دې دا وخیل چې زه د کام بچو له څنګ تعلیم غواړم، نو داسې خپلو بچو د پاره هم غواړم. سره پر دې زنانه او تعلیم خبره ده، هغه زمانه کې نارینه او تعلیم نه کو، زنانه خو هغه وخت کې د ډیر ظلم ښکار وي، په کټ کې به نشه کې ناستې وي، په ځمکه به ناستې وي، چې نارینه به په کټ کې ناستو، زنانه به په ځمکه ناستې وي. باچاهان بابا چې به ګرځېده هغه به وایي چې یا پښتنو، دا خو زموږ میندې دي، دا خو زموږ لوڼه دي، دا خو زموږ بچی دي، او دا سو دا په ځمکه کېنوي، ټوله ورځ غواګانې او میخې ساتي، د کور کارونه پې کوي، تاسو دوی له تعلیم نه ورکوئ. دا به په خپلو جلسو کې دا خبره کوله. او داسې د عمل خاوند و چې خپل لوري په هغه وخت کې د خانانو لوڼه د کوره به چې راوتې، درې څلور خدمتګارې به ورسره وي په پرده کې پټې، هغه خپل لور چې کوم نن راوستا په هغه سکول کې داخله کړه. خپل لور اول اول د عمل خاوند په دې چې صحیح کام کوي هغه اول په خپل کول. او زه تا ته خور دا خبره ډېره په ایمانداري کوم چې د ناخوانده ان پړو خدای خدمتګارو لونه زمنګ په علاقه کې د خدای خدمتګارې چرته خدای خدمتګاری په زور کې وا، د پېښور وادي لکه پېښور، اشنغر، مردان، ثوابه، چار صدا، د دې کې د غریبانو او د ان پړو خدای خدمتګارو لونه چې کوم نه اول سبق ته غي تلي دي سکول تا او نور خلق لا نور زنانو له زور کړي دي بیا غي سکول ترا غلي دي سبق
سم د مونږ تاسو ټول سره خبري هم کو زو یو اوریدونکو ته سلامونه او څوک خبري کوي
السلام علیکم عادل تورایم در ساده کار مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام او څه پښتنه وکوي
پښتنه دا کون څه بچاهون لکه حکومت تلی موتی آیا پښتنو بو کی څوره نی پر مختاب کړي دي کنه دي کړي او د جنکو کام دے بیا خوس کر دنوی جلو کو بیلو کے خو ډیر کام دے او جنازی کی سکولو نشتا دی استادان نشتا او جنازی کی استادان سکولو نشتا دا مسئلہ دے انی پختانو پو ایدی پو لار بوندی روان دی ندی روان دا تا پوس کوم بیا ناغا خو ډیر پختانو دو پارا ډیر تکلیپو نا جلو نا تیر کردی و انی پختانو دی پو لار روان دی کنی دی روان دام پو پسو ندی
ډیر امن نه تاسو نه زیو بل ټلیفون ته هم خو سلیم صاحب تاسو ته براشمه تاسو خو پدی باندې د غرور چې د کور مینه کم ټلیفون کو پدی باندې خبرې مهم وکړي دا یو ټپه ده کنه چې ک د ظلمونه پورا نشوه فخر افغان جنکی بدی غټی نه تاسو د دې باره کې معلومات لري نو کو هغه لګوریدونکو سره شریک کړي چې د شاته سب بیک گراوند دی
دا ټپه چې ده کنه دا ټپه دا د سنتیس ټپه ده او دا ډیر په ټول پښتونخوا کې دا ټپه ډیر زیاته مشهور ټپه ده دا ډیر زړه ټپه ده دا کم اس کم د نوی کالو ټپه ده لس کم سلو کالو ټپه ده او د دې ټپې ما تحقیق کړی دی په خپل دا ټپه چې دا د کالو خان کلی د ثوابې ولسوالۍ د ثوابې ضلع د پښتونخوا سوډي د ثوابې ضلع چې د خدای خدمتګار تحریک ډیر لوی سنګر و دا په سنتیس کې چې باچا خان بابا کم کلی تتلو کنه نوغه په پوجرو ګرځیدا جاروګان به ور سره وي خپل بلګری ور سره و لارې به جارو کوله او بیا چې کوم اجرت بلاړو او اجرت به جارو کوله چې کوم جماعت ته بلاړو او جماعت ته صفا کو یعنی بنیادی مطلب دا چې پښتنو کې د صفای دا عادت چې کوم نه وي پښتنو ته چې دا تاسو خپل ځان له صفای کوي دا چې په ګرځیدو نو د ډیر خلک باور سره نو ځوانان مشران باور سره په ټول کلی کې وګرځیدو هر وځي ته بته هر جماعت ته بته د خدای خدمتګارې خلکو ته اپیلوم کو خلک به آزادې پمانه پوې کو خلکو ته به چتا سو کام یې تاسو وطن تاسو دی د وطن تاسو مالکان یې دا غو چې ګرځیدو نو هغه سره ډیر خلکو نو زنانه چونکی زنانه وینې زنانه به پړونی په سر باندې په کوټو ناشته وي په کوټو په چتونو باندې ناشته وي او لاندې بابا چا خان بابا ته ریدو دا په کالوخان کې بچاخان بابا تیرې دوه خپل ملګری ور سره او په کالوخان کلی کې یو زنانه دا ټپه کړې و د کوټې د چت ما چې کده ظلمونه پوره نشو او فخر افغان جنکای بده غسینه دا ما په دې تحقیق کې دا واقع تللی ده کنه نو په دغه کې زمونږه د کامی ګوند یو سیکریټری زمونږه د هغه ټپې د رازالو ټپې فقیر محمد لالا الله دې وبخي او صفات ته نو افضل خان لالا او زه تللی وم کالوخان ته یو دواله نو ما افضل خان لالا ته وی چې را دلته کې دا سی وی نو مونږ هغه فقیر محمد لالا چې سیکریټری وو نو هغه مونږ کې نو مونږ ته وی چې دا صحیح صاحب دې ټپې هغه وی چې دا ټپه زمونږ د کور او تیر زما یو سرور و نه ما د کړي هغه بیا مړ شو دا غسې د ډیر عمر کې مړ شو او چې هغه پیر لوا او جینې و د باچا خان بابا راغله په سن 1930 کې سن 1930 کې راغله باچا خان بابا نو هغه دا چې کوم دی نو روانو او دا زما ترو اوس نوم د ما نه راغی هیر دی هغه نوم هم خیلی وو ما نوم هیر دی ما سره لیکلی دی اوس را نه هیر دی نو هغه هغه زنانه دا ټپه کړې وه او هغې ټپې مطلب دا و چې د باچا خان بابا سره په دغه تحریک کې د ازادۍ په دې جنګ کې او په دې تحریک کې د نارینه سره سره زنانه هم په دې کې پلویانې وې راغې زنانه هم راوتې وې او دا د هغه د تحریک اثر و
نورالامین صاحب تبا ورشمه د ډیر وخت نه انتظار کوي نورالامین صاحب ک مونږه کورنی ژوند ته وګورو کنه باچا خان په خپل کتاب کې د دې ذکر هم کړی دی چې کله لکه د خپل میرمنې سره ډوډۍ خوړل شروع کونه د پکلي کې کنه چې هغه بشرمې ده هم او کورنی ژوند کې بیا هغه سویل دی لکه سم معلومات لري تاسو
دا څه ده کنه چې کڅړې سوچو کې د تاسو د سیاسي بیداره خبره چې کوله د بيبينم تاسو کړو نو زه صرف تاسو سره یو دوه خبره صرف شریکوم نو بیا راځم تاسو سوال نه چې یو دا ده چې کله د بابړې په میدان کې چې کوم ده نو تعجوبي بي چې د خان عبدالولي خان بيبي واو د وسني
رهبر د استندیار خان مور دی بیوا او هغه چې کوم هغه بیمار وا خو هغه چې دی نو ملا تړلی و پلو پټا باندې او خلکو له زخمیانو له او بور کولې او هغه له پټای لگاولې او دا هغه د وژن هغه تمره زیات او زورې د چې هغه بیا ملشوا ماشومان پیدا شو د دین علاوه چې دینو خان عبدالولی خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې زه کله په پیرول باندې رالم د تاجوبي بي پیغام باندې نوې چې موږ سره یو خدای خدمتگار او چاډیر زیات غریب نوې ما خپل ترور ته وي خپل خواخي او ترور ته چې ته دا هغه بيبي راو غواړه ځکه چې ای بډې بدهاري چې ولا سور کو ان وی هغه وی چې هغه چې کله راو غوښتل وی هغه بيبي ما ته وی چې ته خدای خدمتگار او زما خاون نو زه د خپل خاون خدای خدمتګاری خرڅکم زما له خدای مټه راکړي زه مزدوري کول شم خپل بچی پاللی شم او زه هم دک شان کوم او د چاته لاس نه نیوم بیا دا چې ساقي صاحب لیکلی دي چې ما کله خپل ژوندلیک ولیک نو ما خپل بیبي ته وی چې ما خو خپل دردونه او تکلیفونه ټول ولیکل انو وی هغه ما ته وی چې زما ما و دې ساغه پرختو لیکلی دي دک زه ته چې مونږ راشو نو د پښتنې ټولنه کې چې کله د ازادۍ جنگ کېدو نو کيو پلان سین بیبي او الف جان خرته کې د قلم په توګه باندې کوو نو بل پلا د پښتنو په کورونو کې په دن کاچو باندې په مسلو باندې اوم دا جنگ کېدو او غیره وتی بمو باقاعده نو د پښتني ټولنه کې چې کومه بیداری خدای خدمتگار تحریک سره پیدا شوه باچا خان رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا خبره کړې ده چې پښتنو له پکار دي چې د خپل بیبيانو سره مینه وکړي هغه له عزت ورکړي هغه له احترام ورکړي او هغه سره لکه د زناورو په شان سلوک نه کوي څنګه چې دوی کوي او د دې سره سره هغه عملی توګه باندې دا ټول پښتني چې د خدای خدمتگار لونه د هغه بیبيانې هغه باقاعده د دغه تحریک کې سب بل واسطه او سب بلا واسطه شامل وي او دا دغه تحریک یې سوي او لکه اوس مثلا د ساقي سے بلور چرا هغه بچا خان رحمت الله علیه صرف افغانستان ته تریدا او د زما ژوند د جدوجہد په ترتیب او په تدوین کې هغه غیر معمولی کردار ادا کړل د ساقي سے بلور نو بچا خان رحمت الله علیه چې کوم دی هغه د صرف دانا چې هغه د وینا طرح دا هچونګه چې بيبي وې هغه د عمل سره نو څنګه هغه په خپل کتاب کې ځای په ځای د خپل کور حالات بیانې د خپل بيبي سره خپل حالات بیانې او دا د دنیا چې سور لوي په دی هغه ټول د کسي بیان کړی دي نو مطلب دا دی چې باچا خان رحمت الله علیه چې دی هغه په پښتنه ټولنه کې د پښتون مزاج مطابق پازیټیو بدلون راوستل غوښتل او دا هغه لپاره هغه خپل ځان خپل بچی خپل ټول خاندان وقف کړو.
سم ده، ډیره خسته خبرې تاسو کړې. جمیله ګیلانی بیبي تاسو ته راشمه، څنګه چې نور لمین سه په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې باچا خان په پښتنه ټولنه کې چې کوم بدلون راوستي هغه د پښتنو د مزاج تپکتو سره کار کړی دی. اوس کومه ګورو کنه موجوده حالات ته د یو شمیر ټولنی سیاسي تحریکونه دی، په دې کې تاسو د خزو ګډون ته د پښتني خزي ګډون ته څنګه ګوري؟ آیا اوس هم هغه په داسې جلسو کې یا داسې تحریکونو کې د شاملېدو لپاره مشکلات او نتیریږي؟
نو ګوري چې کدا هغه زمانی په حساب موږ ګورو پالمیستا خزي ډیر دی او هغه ته په نظر کتی شي او هر فیل کې دی، هر میدان کې دی، او خپل او خاص کر سیاست کې ملا خزي راوتی دی. یو خبر یو سوال پیدا کیږي چې باوجود د دې هر څه موږ اوس هم د نورو قانونو نه ډیر رستو یو، لکه څنګه چې هغه وخت رستو یو دې وخت هم رستو یو کنه. هغه خود باچا خان خپل یو غټ کوشش او یو غټ هغه چې پښتانه لکه هغه وخت کې ماته ستو وختي چې خبرې وکړي چې پښتني خزوې دومره سیاسي سوالونه کول، شاعري ادب کې او په پښتون د سالا کې لیکونه او دا هر څه هغه وخت کې زه دا غنم چې لکه سیاسي شعور هغه رنگ چې سرنګي هغه د بادشاہ خان د تحریکو هغه رنگ سیاسي شعور اوس هم لکه موږ کمې محسوس وکنه. دغه خبره دا ده چې موږ اوس هم د نورو قانونو نه ډیر وروسته یو، نو دې کې به بیا موږ دا ګورو چې دې کې زموږ څومره خپل لاس دی کنه، د کوم سیاسي ګوندونو چې دې د اخی څومره لاس دی پکې د خزه مخکې راوستو تا یا اغه تا عملی کولو تا د اغه کار باوجود د اغه اوسم چې کوم مین سوال دی هغه دا دی چې موږ د نورو قومونو نه
آغا شانتی رستو کم چې مونږ آغا وخت کې وکړو نو دیکه مونږ خپل غلطیانه به ګورو چې زمونږ د سیاسي ګوندونو کم ځای غلطیانه
ډیره مننه تاسو نه اوریدونکو زمونږ د نن ورځې د پروګرام د کرخه په غاړه وخت په دې ځای ختميږي مونږ د خپل درنو ملمنو نه چې بکی جمیله ګلانی بیبي وا سلیم خان اډوکیټ صاحب او نور لمین یوسفزی صاحب تاسو د ټولو ډیره مننه چې په خپل مصرفیاتو کې مور سره وخت راکو دی پروګرام ته ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو دا د نن ورځې د کرخه په غاړه پروګرام له مشال ریډیو سره اوس
دمنه په مذهب دې هم سفر کم کنا هم سفر کم کنا رهبر کم کنا هم سفر کم کنا رهبر کم کنا دمنه په مذهب دې هم سفر کم کنا یو خلې را نمخ کې دې رهبر کم کنا
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو